السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پایل په خبرونو کوو د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت وایي پرون د پاکستانی فوجانو په ډزو کې چې د ملکیانو کورونی هدف وګرځول یوه ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دا خبره د یاد وزارت ویاند عبدالمتین قانې بیګانه وخت په خپله اکس پاڼه لیکلې ده هغه په خپل بیان کې وړاندې لیکلي چې پرون غرمه مهال پاکستاني فوجانو په غورکی سیمه کې په افغان لوري ډزې وکړې چې دوی هم متقابل ځواب ورکړ خانې ویلي د دوی ځواکونه په هر ډول حالاتو کې له خپلې خاورې دفاع کوي د لومړنیو راپورونو له مخې نښته وروسته له دې وشو چې پاکستاني پوځیانو تورخم ته څیرمه په غورکي سیمه کې پوستې جوړولې خو طالب ځواکونه مخالفت وکړ د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفیر کارن ډیکر وایي د طالبانو له توقیف څخه د امریکایي اتباعو خوشې کول د دوی لومړی دنده ده میرمن ډیکر د دوشنبه په ورځ په خپله اکس پاڼه کې لیکلي د متحده ایالاتونو ډیپلوماتیک ماموریت به د رایان کوربت محمود شاه حبیبي او جورج ګولزمن د خوشې کېدو او له خپلو کورنیو سره د هغوی د یوځای کېدو لپاره هیڅ راز هڅې ونه سپموي تر دې ورځ مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي وو د دریو امریکایي اتباعو د ازادولو او خپلو کورنیو ته د هغوی د بیرته استولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ آریانا نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي اوس مهال یوازې دوه امریکایي اتباع په افغانستان کې بندیان دي او دوی غواړي دا دوه تنه په متحدو ایالتونو کې له بندي افغانانو سره تبادله کړي هغه ویل د محمود شاه حبیبي په نوم هیڅوک له طالبانو سره بندي نه دی په بدخشان کې خزی وایي چې د دغه ولایت روغتون د زیګون او نور نسایي ناروغیو د درملنې لپاره بسنه نه کوي دا میرمنې وایي رسیدګي نه ورته کیږي او په روغتون کې هم د ښځو ګڼه ګوڼه زیاته ده د راپورونو له مخې د بدخشان شپېته بستریزه زیږنتون او روغتون یوه میاشت مخکې د بودیجې د نشتوالي په خاطر تړل شوی دا چاره د دې لامل شو چې د ولایت په سطحه یوازیني دولتي روغتون ته د ښځو مراجعه زیاته شي د بدخشان د ولایتي روغتون مسؤول شفیق الله همدرد ازادي راډیو ته وویل په ولایتي روغتون کې وضعیت ډیر کړکېچن دی همدرد وویل د روغتون نه یوازې امکانات کم دي بلکې د ډاکترانو له کمښت سره هم مخ دی د زیاتوي د دغه روغتون په یو کټ باندې تر 15 امیندوارې ښځې هم بستري شوي دي د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 300 افغانان د ناچاودو وسایلو او ماینونو په چاودنو کې ژوبل یا وژل شوي دي د ستر صلیب نړیوالې کمیټې په وینا د دې کسانو 215 تنه ماشومان دي چې د ټولو قربانیانو څخه باندې 2% کېږي د سره صلیب نړیوالې کمیټې د راپور له مخې ساري ناروغۍ خوارځواکي او رواني ستونزې هم د افغانستان د څخه باندې څلوېښتو کلونو د جګړې ناوړه اغېزې دي چې افغانان ورسره مخ دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق له صدر اعظم او د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي او په غزه کې د اوربند د ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان په اساس ښاغلي بلینکن د پنجشنبې په ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په خبرو کې د راروانې پنجشنبې په ورځ د سولې په خبرو کې د حماس افراطي ډلې په حضور باندې ټینګار کړی حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ډله ګڼل کېږي ویلي د اوربند په خبرو کې به ګډون ونه کړي چې ټاکل شوی د پنځمې پورس په دوها یا قاهره کې وشي ترکیه د حماس د افراطي ډلې له مشرانو سره ښې اړیکې لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیا د عراق له صدر اعظم محمد شیا ال سودانی سره په خبرو کې په ایران پورې تړلو ملیشو د بریدونو په وړاندې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو د خوندیتوب په برخه کې د عراق د مسؤلیت په اهمیت ټینګار کړی پرون ناوخته په تورخم کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه د لومړنیو راپورونو له مخې نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستانی ځواکونو تورخم ته څیرمه دوی پوستې جوړولې د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د افغانستان په خاوره کې د یوې کورنۍ څو تنه وژل شوي تفصیل په دغه رپورټ کې
د طالبانو او د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون دوشنبه تورخم ته څیرمه پر یو بل ډزې وکړې راپورونه وایي پاکستاني ځواکونو تورخم ته څیرمه په غورکی سیمه کې پوستې جوړولې خو طالب ځواکونو یې مخالفت وکړ تر دې څو میاشتې پخوا طالبانو تورخم ته نږدې پوسته جوړوله خو پاکستاني ځواکونو یې په وړاندې عکس العمل وښود او په نتیجه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته وسوه خبریال او د سیمې د چارو شنونکی سمیع یوسفزی وایي چې له وروستۍ نښتې یوه ورځ مخکې تورخم ته تللی و
تېره ورځ تورخم ته تللی وم ما ولیدل چې هلته دواړه طرفونه دومره یو بل سره روابط بهتره نه وو او یو ډول یو بل ته په اصطلاح په زړه کې ډک ښکارېدل دلته یوازې په دې سرحدونو کې دا کرخو کې چې افغانستان هو طرف افغانان د ډیورنډ لاین کرخه اصلا منی نه پاکستان دې زیات نوی تاسیسات جوړ کړي دي او طالبان پاکستان په دې لټه کې ده چې عقلا په دغه ډیورنډ لاین په کرخو باندې یو خپل یو ثبوت ولري، یو تاڼه ولري، یو دیوال ولري ترڅو خپل دایه قوي کړي. او بل طرف ته افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنی وګوري یا څه جوړول وګوري هغوی سره حساسیت ښیي او په نتیجه کې په ډېرو معمولي مسایلو باندې یو بل ته ټوپک ته لاس کوي.
سرچینې وایي پرون د پاکستان لخوا ویشتل سوې ګولۍ د افغانستان په خاوره کې په یوه کور کې ولګېدې چې له کبله یوه ښځه او یو ماشوم ووژل سول او څو نور کسان ټپیان سول. ځایي اوسیدونکي وایي چې د شخړې د ساحې د شاوخوا کورونو اوسیدونکي اړ سوي چې کورونه پرېږدي. بلخوا طالب فعالانو خواله رسنیو کې ویډیوګانې او خبرونه خپرې کړي چې پکې پاکستاني ځواکونو د خپلو دوو پوستو د پریښودو په حال کې لیدل کېږي. ازادي راډیو د دغو ویډیوګانو کاروالی نه تاییدولی او نه هم ردولی سي. داسې ښکاري چې د نښتې په نتیجه کې مرګ ژوبلې اوښتې وي، خو د تېرې شپې تر ناوخته پورې نه پاکستان او نه طالبانو د مرګ ژوبلو او د نښتې د پیلېدو د علت په اړه څه وویل.
facebook.com/azadiradio
د پاکستان پوز د خپل واد استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر جنرال فیض حمید نیولای دی. متقاعد جنرال حمید رستلغه مشهور شو چې په 2023 کال کې د طالبانو د وخت رسیدو په لومړي ورځو کې کابل ته لاړ او د کابل په سرینا هوټل کې د چایو له پیالې سره عکس خپور کړ. تفصیل د اسمت ساروان په دغه ریپورت کې.
د پاکستان پوز پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ISI پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیصی د مزکی او د یو شارګوټي په تړاو نیولای دی. په پاکستان کې د یو جګپوري پوځي صاحب منصب نیول غیر معمولی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د پاکستان پوز له خپلواکۍ وروسته د دغه هیواد په 70 کلن تاریخ کې تر 10 کاله زیاته موده واکمنی کړې او اوس هم د مهمو چارو واګې په لاس کې لري. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي چې فیض حمید د سترې محکمې په حکم نیول شوی دی. د پاکستان پوز زیاته کړې چې جنرال فیض حمید له تقاعد وروسته څو ځلې د پاکستان د پوځي قانون سرغړونه کړې ده. په بیان کې د چې د حمید سرغړونو موارد یاد شي ویل شوی چې پوځي محاکمه پیل شوی او متقاعد جنرال پوځي زندان ته لیږدول شوی دی. جنرال فیض حمید له 2019 څخه تر 2021 میلادي کال پورې د ISI استخباراتي ادارې مشر وو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه مهال د خلکو پام ځان ته واړاوه چې د کابل په یو هوټل کې د چای پیاله په لاس کې وه. په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د حضور په مهال واشنگټن او د افغانستان حکومت په زلونو ISI د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د ISI مشر په پاکستان کې عموما له لوی درسیزه وروسته دوهم مهم پوځي افسر ګڼل کیږي. جنرال فیض حمید له پخوانی صدر اعظم عمران خان سره نږدې ګڼل کیده او هغه د صدر اعظم په مهال د ISI مشر ټاکلی وو. د پاکستان د پوځ متقاعد افسر محمود شاه په دې باور دی چې حمید د هغو تورونو په خاطر نه دی نیول شوی چې نوموړي د پاکستان له پخوانی صدر اعظم عمران خان سره اړیکې لرلې.
اصل کې چې کوم پلان و دا عمران خان هغه دا و چې آرمی چیف لري دي او دا هغه په ځای دی ولګي، نو بیا خپل څه مقصد شو چې دې آرمی چیف یې هغه د پټو باندې هغه حاصل کړي. هغه یو کیسه شته دی خو په هر صورت د دې کیس هغه سره تعلق نشته.
بلابل سیاسي ګوندونه او سیاستوال پر متقاعد جنرال فیض حمید تور پوری کوي چې په پېښور کې د استخباراتو او قولي اردو د قومندان په توګه د دندې پر مهال د پاکستاني طالبانو یا TTP له غیر قانوني ډلې سره خبرې کوي او د عمران خان په مشهي د هغه وخت حکومت ځینې پاکستاني طالبانجان خوشی کړل او ځینو ته اجازه ورکړه چې قبایلي سیمو ته بیرته ستانه شي. عمران خان په 2022 کال کې د نه باور رای په پایله کې له واک لري کړی شو چې د هغه په وینا د اردو لخوا تنظیم شوې د سیسه وه، خو اردو دا تورونه ردوي.
یو شمیر ایرانی پانګون کې افغانستان ته تللی او له طالب چارواکو سره د افغانستان په قانونو کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. ایرانی رسنیو ویلي چې د ایران د پولادو د ستر شرکت مسؤولانو په شمول ایرانی پانګوال لیواله دي چې د افغانستان د وسپنې د قانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. ایران او د افغانستان د طالبانو حکومت له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي. اسمت ساروان په دې موضوع د افغانستان د قانونو وزارت له پخواني ویاند عبدالقدیر مطفی سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي چې ایران ولې لیواله دی په افغانستان کې پانګونه وکړي.
فکر کوم په اوسنی شرایطو کې د افغانستان په کانی زیرمو کې د ایران علاقمندي د دې لپاره ده چې دوی په دې باندې پوهېږي چې په افغانستان کې افغانستان اوس مهال د مشروعیت خلا سره مواجه ده، او په داسې شرایطو کې چې نړۍ خپل تعامل د افغانستان سره نه لري دوی هڅه کوي چې د افغانستان په کانی زیرمو باندې هغه خپله ونډه او هغه خپله حصه په ډیرو برخو کې چې دوی علاقمند لري خصوصا د اوسپنې په برخه کې دوی ضرورت لري دوی ښکاره کړې وه همیشه لپاره.
مطفی صاحب، دې ته په پام چې افغانستان د سړکونو، برېښنا او ریل په شان زیربنا نه لري، په خپل ایرانیان آیا د سترو قانونو د استخراج لپاره ټکنالوژي لري؟
ایران د صنعتي استخراجي سکتور برخه کې خصوصا د معدن په برخه کې دومره خاص وسایل او ټکنالوژي نه لري، او یو غټ مشکل دا ده چې خپل ایران د تحریماتو لاندې دی. نو کله چې خپل یو هیواد بې اندازې بندیزونو لاندې او د هغوی سره بیا په غټه کچه باندې د معدن قراردادونه هم د تن د اوسپنې په برخه کې یا مثلا نورو منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیژیک دي، اقتصادي ارزښت یې ډېر زیات دی، د هغې قراردادونه تقریبا 15 تر 30 کالو پورې، نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي. تاسو ته معلومه ده چې تیر ځل په امریکي متحده ایالاتو کې چې کله ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه مانی ویلي وو چې هر هغه هیواد چې د ایران سره تجارت کوي هغه بل موږ سره تجارت نه کوي او هغوی به بندیزونو سره مخ کیږي، بلخوانه چې دا اوس کوم شرایط ښکاري په امریکي متحده ایالاتو کې د انتخاباتو مسله هم ده، نو دا به بیا هم ایران چې کله هلته بدلونونه راځي نو په سیاستونو کې به هم بدلونونه راځي، او خصوصا د ایران سره چې کومې اړیکې د نړۍ په کچه باندې اکثر هیوادونه دي هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې خپل ایران د نړۍ سره د تعامل په برخه کې مشکل لري او افغانستان اوس تازه د نړۍ سره دا مشکل پیدا کړی، دا به ډېر یو غټ ستونزمن کاري چې له دې نه مؤثره ګټه واغستل شي.
نو په څه ډول کېدای شي چې د افغانستان ګټې تضمین شي په دا ډول لویو قراردادونو کې؟
اکثره هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې له منابعو نه استفاده وکړي او د یو په دې برخه کې سرمایه گذاري وکړي، مګر د سرمایه گذاري لپاره تر ټولو مهم شرطونه باید د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره اقتصادي ګټې، یو هغه اقتصادي ګټې باید په داسې شکل سره وي چې موږ له خپلو منابعو نه په دوامداره شکل سره او په مؤثره شکل سره ګټه واخلو، چون موږ ډېر ضرورتونه لرو د اقتصاد په برخه کې، د فقر د کمولو برخه کې، د کار د زمینې د برابرولو برخه کې او نورو د انفراستراکچر یا د بنیاد رغونه برخه کې موږ ضرورتونه لرو. نو په دې اساس باندې په اوسني شرایطو کې زه د افغانستان د اقتصاد په ګټه باندې دا نه بولم او د افغانستان د خلکو په ګټه باندې دا نه بولم چې موږ د ایران سره د معدن په برخه کې په اوږدمهاله یا غټ قراردادونو برخه کې مخکې لاړ شو، چون تجربو دا ثابته کړې ده چې کله هم یو هیواد په تحریمونو کې او بندیزونو کې د هغوی سره تجارت به یو طرفه کیږي او هغه تحریمونه په هغه هیواد هم وضع کیږي چې کم یو د دوی سره تعامل کوي او غواړي چې تجارت وکړي. نو تر څو پورې چې موږ شرایط نه معلوم کړي او د شرایطو هغه ګټې مو نه سنجولې د معدن په برخه کې، زه فکر کوم دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره تاوان وي.
د قانونو د چارو متخصص او د قانون وزارت پخوانی ویاند عبدالقدیر مطفی و چې د افغانستان په کانیزو پروژو کې د ایرانی پانګوالو د علاقمندۍ په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
نیما نړۍ اکثر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی ته زده مال تر لیگ ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
وګور کې هر څو لګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي څو قصې کې مدي کوه هلو خو ته کوم خو یې خزه مړې دي مې جنگ کوي او که چېرې د خزه د باندې وته په ټو خلکو یو د خوره باندې وته د دقیقه خلکو وریده چې بعد خزه وا هغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي
د میرمنی خبرې مو وریده چې د کلیوالو خزو په ستونزه کې دله کته هم د افغانستان د کلیو او باندو خزه د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري خو بیا هم اکثر دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه وو لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ قدرمن اوریدونکو د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي ماشومان روزي د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي په کروندو کې د نارینه وو په شان په شاقه کارونو اخته وي حیوانات ساتي شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي له دې سره سره د یو شمېر نارینه وو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي نو هغه خپل مشکل خو مونږ ورته ویلی نه شو ځکه مونږ ښځینه مونږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو نو هغوی بیا مونږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي تاسې په پیسو څه کوئ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی
د کلیو میرمنې خپل ډیر وخت په لاسي کارونه هم تیروي افغاني کالي جوړوي خامک کوي د نارینه وو لپاره یخنونه ګنډي کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي بیا یې پیسې هم نارینه ور نه اخلي دا خبره سیدې غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه
موږ او تاسې ګورئ چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي له غرونه لرګي راوړي په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي همداسې واښه او ترانه همدا ټول کارونه سخت دوی کوي لاسي کار دوی کوي هلته موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي خو له بعد مرغه هغوی نه شي کولی چې زموږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنې هغوی ته شرم ښکاري عیب ښکاري او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنې ښځه له کوره تر ګوره په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي نو هغه په ډېر ارزانه بیې خرڅوي هغه خپله هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي خوست پکتیا غزني ګردیز دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی
د کابل اوسیدونکي خاټول چې ور ډاکټره ده وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکترانو ته خپله سي ستونزه هم نشي ویلی
که په روغتیایي لحاظ ورته وګورئ نو دوی تر اخر حده پورې چې څوک له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر ته نه بیایي که ډاکټر ته هم بوسنی بیا دا د ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم هلته نه لري هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده د دې تبه ده یا سر خوږیږي چې هغه به ورته وایي دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم
د طالبانو په دویم جلی راتګ سره چې درې کاله یې پوره کیږي د کلیوالو میرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی دی په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي وتلی شمله مقصودی په دې اکله راته وایي
فلان ډېر سخت ده ځکه چې هغه په کور کې دي باندې نشي وتلی دغې ته اوبه په سر وتلی نور ځایونه به یې اوبه راوړلې مثال خستولول ته تللې مثال ژوند کول کلیوال ژوند خو طبعاً چې ټول لیدلی ده ازاده ژوند د پخوانه اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي لکه یو ازاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به ژوندۍ افغانستان کې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی او د نارینه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پر ښځینه باندې راوړي اسام خرابي مثال وهل ټکل دا شان چوپ ښځې بیچاره باندې راځي
اقدار تو وایي چې سي برخه کې دوی کومو مشکلاتو سره مخ دي اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستاسو تاسو سره خبرې کوي سي برخه کې دوی کومو مشکلاتو سره مخ دي
سي برخه کې یعنی زما په نظر باندې نیم فیصد دوی په مشکل کې دي وطلم دوی ته اوس ګران دي طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي نو دوی په خاطر دوی ښځېنه ته اجازه نه ورکوي چې باندې راشي ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلي وو چې یو مېرمن د زنانه مشکل د مرضي وه د دوی د کالي تما ولیدل د دې د حالت تما ول د پوښتنه مې ترې وکړه چې ولې بس د 15 ورځې کېږي چې زه همدغسې هم ځای یمه اوس د پوښتنه نشته نو ډېره سخته راته تمامه شوه شخصاً چې ما خپله ول د خپله مې اسې سره یمه مخامل مې راته وایي چې ښه کېږي دا ټول ښځې همدغسې دي نو ماله ټول ښځې خو همدسې نه دي ضرورت خو لري چې فکر وکړه چې د دوی به څه ژوند دي
کله چې دوی دسې یو عدلي قضایي سیستم سره مخ کېږي هلته یم څوک غږ نه اوري هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي
خو هلته هم چې زه همدا خپل نارینهګان دوی بېرته په وظیفو کې دي کوم کسان چې پوه دي د هغوی ښځې لورګانې بچې ټول په خارج کې دي حتی د ښځې چې ماشوم پیدا کېږي بس هغه کور کې پیدا کېږي نه ډاکټر لري نه هغه لري نرس لري مثلا ټول ښځې همدغسې دي غږ بده نه وباسي مثلا نه خوراک نه پوښاک نن ماشوم کېږي سبا تنور نه ته ناستی بل سبا مثلا اوبو ته جامې جارو ته ناستی د کومک څوک نشته دی هغه نشته د باندې به د څه د کور نه باندې نه شي وتل نه باندې به داسې خپل غږ وباسي که د کور نه باندې ووتل خو هغه نوم لاړه شي ولا وتښتېده فلان کوي وتښتېده د کوره او که وتښتېده نو خو ډز ویشتل دي
څومره دا حالات دردونکی ده د افغان مېرمنو
ډېر دردونکی ده بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغونه کې خبر چې شي په سلاو خلک هغه نشروي مثلا جلي والا کې خوښه وي په یوازې چې هغه وخت بیا هغه ته نکاح کوي چې د دې اسلامي حق ده خوښه ده نو زموږ خدای پاک دا کار باندې کړی نو زموږ پیغمبر هغه په ځای باندې وخت هغه ډز وولي مثلا ښځې باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي خدای پاک اجازه نه ورکوي که کور پرېږدي ووځي هغه وخت له ډز وولي خو څوک دا پوښتنه ترې نه کوي چې تا مشکل څه شی و چې تا دا کار وکړ یا وتښتېدې یا د ځان ته اور واچوې یا د ځان مړ کړه بس مثال یوه ښځه په کور کې هر څه لږه تېره کړي تنده تېره کړي هر حالت پې باندې راشي څوک یې قصې کې نه دي که وهل وخوري ټکل وخوري ښځه مړې دي نو یې جنګ کوي او که چېرته د ښځه د باندې ووته نو ټول خلک وویل د خوره باندې ووته د دې غږ خلکو واورېده د والا جومات ته راووتله یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپله عریضه وکړله داسې بده ښځه وه هغه ورځ باندې چې وهل خوړه هغه ورځ خو تاسو نه وئ هغه ورځ چې د ښځې ځان ته اور اچوله خو تاسو خبر نه وئ نو مثال لږه تنده چې پرې راغلې تاسو یو هم پوښتنې ته رانغلې له نو سی بعد ورس پلان درغلی تاسو ټول ورته راوځي وای چې دا خزه د سیو دا خزه د سیو نه دا بس افغانستان خلکو عادت ته خبرې کول پښتنه باندې خبرې بیړي
د خزو د حقونو فعال نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نورو مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند دی ورتریخ کړی دی
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت نه امنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري لکه د مورنۍ روغتیا د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر په سترګو کېږي او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي او همدارنګه په غیب سیوه بله چې دا هغه هم نابرابري ده د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مثلا په ځان
ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي. دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منې کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټره به موږ ته یې کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلي ته هم تګ راتګ کوي، وایي چې د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر وهده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
که امو پوهاوی وی اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شهان کومک کیدو، زه خپل هم شاید هم تقریبا دو دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تاکو تکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه دا که مونږ تشناب تمزو باید لاسونه یو ځل صابون کو، که مونږ هر څه کو باید، ځکه چې میکروبونه ډیر شوي دي. همدا اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت سر څومره وا خراب شوی دی، څومره وا یعنی آلوده شوی دی، بے حد زیات خلک مریض کیږي، چې هر څه کلاس مریض شو دی، خلک ته وګوره حیران پاتې کیږي. یعنی په کلیو کې ژوند کول ډیر سخت دی، هغه چې ژوند دخی هر څه سهولت ځان ته برابرولی شي، لاسونه چې ونه مینځل شي، یعنی ضد عفونی نه شي، غاښونه چې ونه مینځل شي، تبن خوله بوی کوي، یو څوک ستاستا څنګ کې ناست هغه درنه اذیت کیږي، ماشوم دې چې پاک ونه ساتي ماشوم دې مریضیږي. هر ورځ دوی شفاخانه شفاخانه جوړ نه، خو کلینیک ته ځي، هلته ورته مقصد دواګانې ورکوي، ماشومان نه راوړي، مریض دی یو رقم بل رقم. اما هوا چې کېدو ډېر زیات خو اوس دا د کور چار طرف وی پاک وو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خواهې پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته. هملته چې تشناب ته ځي هملته بیا د ډوډۍ پخوي او اشپزي کوي یو رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ مې ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي. بعض لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول، تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو، خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته او تاسو د غاښ کریم یاد کړل شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنې حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي، کنه چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته پوهېږي. ښځو ډېر سلیقه لري، که څه بې سواد هم اوسي کنه فرشته جان، بیا هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښو د ژوند په سلوک، د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي. یعنی صحت بخش د کور په برخه کې، که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي. داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې، اوبه په کار لري، چې اوبه ډېرې منظم سه، یو څه په کار لري چې اوبه د اوبه کې وساتل شي، هغوی په خلاص بوشکو یا سل تر باندې اوبه اخلي، بیا هغه مغبونه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري، که اوبه ډېرې دي کولی شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي، خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي، یو فرش یو صحیح نه مینځل کېږي، یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي، یو کاشي که خلاص واچو بېرته هغه واغونده. صحیح ده چې لمر یعنی میکروبونه وژني، خو داسې هم نه ده چې تو یو او کلی او کشکو تنا په سر واچو هغه میکروبونه وایشنی سیده اول دا چې دا مثلا خپل ماشوم منځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي یو په همدې سوبو باندې لاسونه منځل زما پان میکروبونه نه وایشنی. یعنی اقتصاد ډیر رول لري. یعنی چې وګوري اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري. اقتصاد د هر څه کولای شي، اقتصاد خني هیڅ هم نشي کولای.
بله، که راسو قضایی برخه تا کلیوالی خدی و سومره کولای سی چه دی مشکلاتو پا برخه که کلی سی دوی حقوقی ستونزی لری، آیا قضا تا مراجعه کولای سی؟
قضا تا مراجعه کولای شی، اما دست نشی کولای چه مثلا اغداغی حق ورکل شی ورطا. دکه دلت دست قضا نشده، جمهوریت قضا نده، امارت قضا ده، امارت خز نمانی، دخوز خبر نمانی. دی برخ که دیر مشکلات لری که هر سویزو یعنی دیر دقیق معلومات هم قضا نلرم کوم کیسونه چیز یعنی اورم ی سوشل میډیا کې یعنی ډیر نه راول کیږي ډیر نه کیږي مشکلات مثلا بعض خزه چې د کلیوال خزه د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلای تاجرګ نشي کولای پس په ځان تیری هغه وه لغه ټکو لغه ظلمونه ټول په ځان تیری خو د دې خاطر چې وی شرم دی او غیرت دی او نه دې دې مشکلات لواجی هغه خزه چې مثلا پوینګی لکس تحصیل کړی وي مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډیر فعال وی وندولری که څه مشکلات ورته راشي هغه کولای شي چې قضا ته لاړ شي که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کیږي خو یو څه زحمت ځان ته وباسي خو کلیوال خزو کې دا خبر نشته فرشته جان چې هغه لاړ شي قضا ته لاړ شي یا مجرګو کی یا خو یو څه ورځ زی خپل پلار کرے کینیږي بیا خپل منځونو کې جوړیږي او دغه څه مشکلات دي نو څه قضا ته تاګو چې لاړم شي ورته وند نه ورکول کیږي اوس چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کیږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د ښځو غږ داوري په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي، دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی سی د آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي هغه خپل حق نه دفاع وکړي نور څوک نشي کولای چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي ځکه هغه پوهیږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي او تی محل کې فرشته جانې خو هیڅ امکان نه لري. اول مونږ اول ځ خپل حق نشو غوښتلی ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې وزګار ناست یم مثلا وظیفه اجازه نه ده خارج ته تګ امکان نه لري او دلته چې څومره لاس پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تا څوک مړی د هم نشي پیدا کولی په میاشتو او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي ځکه زه خپل یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه تا ما ته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې چې یعنې ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم ځکه ډېر فشار لاندې یم ځکه ما وظیفه کولو د کور حالاتو د ژوند حالات خراب دی پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی او زه مثلا د کور مشره یم ورونه مې وړی دي ټول هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي نو دغسې حالت دی په دې حالت کې زه حتی خپله چې یعنې زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم کوم لاره باید ونیسم زه خاموش یم نشم کولی ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه میړه کار وکړي او وشي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخې خېږي مثلا یو خزه یا وظیفه او کې خپل خاون سره وګور کی زما پن اس کله د مشکلات سره نه مخ کیږي کوشش وکړ ته کار زمينه برابر کی امغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما پن یو ته یو حجاب انتخاب کی که هر حجاب کې زما پن ماده وی چی شل دانی صادر پر سروا چوالار چکه نه درس وې زما قبول ده ډېر حجاب لا ش وظیفه او که زما قبول ده همدې سره ټول همدې سره ټول دا سره چې اور سره منی هر رقم حجاب هر رقم سی اور سره منی خو د کار زمينه د تحصیل زمينه ورته برابر کیږي کوم ډېر شاته لاړو بے حد ډېر زیات شاته لاړو تقریبا سلو کالم مونږ شاته لاړو اور ته یو څه برابر کی هغه پروګرامونه مثلا نامه پوهاوی وی کومکونه یې چې ور سره مثلا وظیفه نشي کولی یو څه کومک ځکه مونږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي تو شوي دوی د ژوند هغه تګلاره یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ 00 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ نن مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزای وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزای د ازادي میلمه پروګرام ته شرغلاست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو للارې ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هیلي مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب سالی صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله. سالی صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوي کلیپونه په شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه مهال کې خلک ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو. د ما لامدغه خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دغه خپل څنګه تر څو تر خلکو پورې ورسوم، هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغو د فیصله په دې اړه مثبت نظر لري او که منفي. خو ما خپله هڅه وکړله او اوس تا سیدا وویل چې اوس هم په هغه اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کېږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بېله شکه چې په هغه اندازه باندې نه دي لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څخکاري سی په اصطلاح دغه نسبي امنیت کنه، نسبي امنیت افغانستان کې او د دغه ترڅنګ هغه منفي اړخ دی نجونو د تعلیم، نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل، دغه مسائل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې مې خبره کړې ده، خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته نشي کاری سره وتلی یو چې روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې
اندازه ټولنیز ستونزې خو له لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجود دي. بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي، نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي؟
جناب سالی صاحب،
دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسائل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر هغه اساسي مسائل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوست ټولنه یو کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنا اوس دی ډیر حساس او مسایلو حساس تم خو مربته ګوتې ورتیرې کړې دي خو تر دې هم حساس او مسایلو چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاري او په داسې مسلسله توګه باندې سي بیا هغه ټولنه کې یو ډول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه سي هغه له حلقه په سختي سره تیریږي نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په ځای سي هضمي کې او بیرته یې راونه ګرځي کنه
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د ځینو ستونزو سبب شوی دي ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړی فکر نه کوئ چې لار به ورته پیدا سي
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دي موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي ښه خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي موږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ور ګډ نه کړي او یو څه شدت ور ګډ نه کړي خلک غوږ نه درته نیسي تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسې مطالعه کوي هغو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري یا هغه څه دي چې دوی مراعت کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړی که نه نو هغه به تاسې خپله به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري یعنی نرمه لهجه د موږ ټولنه کې ډیره موثره نه تمامیږي البته د ما نظر دا ده ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کارولی یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک یې واوري هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي که نه نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې څوک یې نه اوري نرمه خبر څوک اوري نه او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو موږ خو به یې وړاندې کړو خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي که نه نو که موږ یې هغه ټولو افرادو ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ په کې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي که هغه جالب اړخ خو نه لري هغه خلک نه اوري نه پیسله ردی یې که نه زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته هغه ته دې دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره وي هغه موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو که نه هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز هم ور ګډ کړي که نه دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي
بله ستانیزه صاحب تاسو د طنز یادونه وکړه زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي خو کله ناکله د طنز په نامه د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نښه کیږي یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي یو څوک د خپلې ژبې پر اساس یو څوک د خپل قوم پر اساس دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي
موضوع دغه سې ده تاسو ته بهتره معلومه ده سې هغه انګلیش کې به یو جمله ما ډېره اورېدل هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم وایي خلکو سره وخاندې خلکو پورې مخاندې که نه نو دغه طنزم دوه ډوله لري یو داسې ته خلکو پورې خاندې که نه په دې معنا چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپي کوي او یو دا داسې ته خلک خندې یو خاص دبقن نه په ټارګټ کې یو خاص څوک نه په ټارګټ کې یا غدي طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کوکم یو خاص طبقه ټارګیټ نه کړم خو البته کېږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ تاسې همدغه ټولنه کې رالوی شو حتی ما زه خپله په داسې یو چاپېریال کې رالوی سوی یم چې په هغه کې هم تشدد و هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوی یم نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپراوی سم نه دغسې نه و ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع ښکاري او خبره دا ده چې په رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوی چې هغه هدف ته لاړ سي او دغه ډیر نزاکتونه که مراعت هم نه کړي هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح تلی سي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي.
بلې تنظیم صاحب تاسو یو کمال دا ده چې په لنډ کلیپ کې ډېری خبرې کوي کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست یو ځای روان یاست او در باندې ناوخته دی ولې پر لنډوالي باندې ستاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دي وکړله. اول خدا سي په وخت کې ما د ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و نو ما بغختل چې په دا یو د دقه کې هغه کوم موضوع کې زغه کېږم کې هغه اصلي خبرې ور پچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کمه نو په دې اساس به زه به ورختا نو ما بغختل چې په هغه یوې د قینه حد اعظم استفاده وکم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پښلا ور انتقال کړئ سم کنه نو په همدغه سات به اساس به د خبرو سرعت هم زیاتو والیم یا زیرو بم به ور هغه کول او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په هغه یوه دقه کې او بل اساسي خبره ته ویل شي ولې داسې ورختاوي زرزر باید دا خبره کوله باور وکړئ زه دا اوږدو تقریرونه ډیر زیات ستړم په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه په غو کې لوی سوی یم هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم د ښوونې او روزنې یو رئیس و هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل بیا به کانفرنسونه نیول کېدل نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جک سو دا تقریرونه به ډیر اوږده کوم اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکت او کو پلانې صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا به مو ماشومان چون په زور به کنه ولی و هغلته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې د جهادي تنظیمو نو په زور به کنه ولی دغه شی ماته ډیر زیات خسته کړو تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوی چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطان و غیره به په زور ورته کېنولي وو نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو کتار واخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه بو پکې ځي وخت سیلټیس برخه کې کار کوم اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو تصحیح موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ صدا به مې ورته ویل چې و سړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخنو کې تیر کړ. دومره منن یې وکړلې بیخي زیات او بخن دومره وغوښتلې چې په هره خبره کې بخنه غواړم دا داسې ده او بخنه غواړم دومره بخنو ته ضرورت نشته، نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته. زر هغه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسوي. حتی د مونږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کوي ما خپله کله زړه ورته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته به حالت کې راشي اورې به دې ښه زړه تنګ کړي او سیله به دې ونیسي بار بار به پوښتنه وکړي. هغه اساسي خبرې ته مونږ زر نه راځو. دغه هم کمزوري ده. مونږ به ډېر وګو تقریر خو کې به د کار خبرې دوه نه وي. نو زه دا بهتره ګڼم چې شکل دي تقاریرو د خبرو دغه ته تغیر ورپه هغه اساسي خبرې ته که زر راسو له ډېرو مقدمو نه تیر شو دا به ډېره ښایي.
نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده، په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي. ستاسو سپارښتنه هغو کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي، چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي؟
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک د نوي نسل وګوره سندره اوري او دینی تقریر نه اوري، کنه مذهبي موضوع نه اوري، سیاسي موضوعاتي. زه ډیرو ته همدا خبره کوم چې وا سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي، ډایرکټ ډول شروع کړي، هغه مقدمې نه اخلي. خو ستاسې هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړی بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي، سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي، ډیر القاب کاروي، هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي. حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده. لندن سیده د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی. حتی هغه سیاسیون هم د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده، یعنی مطلب دا چې د خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي. زه خوایم چې که یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي، پر مفهومه وي. هغه غنی خان یو ډیر جالبه شعر ویلی وایي، ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا. دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه بیانه کړې ده، خو مطلب داسې ډېره وینا کول، خسته کونه وینا کول، دا د اثر په جای دې په جای چې اثر وکړي هغه معکوس کار کوي، هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري. دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاده کړه صالح صاحب، باور وکړي ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و. ما فکر وکړ مل آیا مونږ ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدي لرو، لوړه سلنې لرو او که د نالوستو؟ نو دا خو طبیعي خبره دی، مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي. د مونږ ډېر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانخیسته، پیسې پې ورنه کړلې، مطالعه یې ونه کړه، په ټولنه کې اثر ونه کړ. زه ډېرو ته همدا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر، نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلې، دا د ویژوالایزیشن اثر ده، دا د ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي. هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي، په ګوګل کې ګوري، ویډیویي شکل ټوله دنیا روانه ده، دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي. د مونږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردومه، ډېر ښه کوي، ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي، ډېر ورته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته، ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري، ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چا ته کتاب لیکې، چا ته مجله چاپه؟ که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده، یو څه ناسې اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي، نو نالوستي خو په خط نه پیږي، ته دا کتاب مجله چا ته چاپوې؟ خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي، نن سبا موبایل دغه نالوست ټایم کلیک پرې کوی سي، یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي، ویډیو پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي، هغه ټولنه کې یو تغییر راولي، نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم، خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې، خو تر 2010 پورې، 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو، ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې، 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړم، همدا ویل چې اوس هغه دي مجلاتو دي ورځپاڼو ورځپاڼو برخه اوس موږ څومره ځای پدا، موږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو، حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لوي، ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده، پاکستان کې لا ډېر ده، خو افغانستان کې نشت برابر ده، نو ته ورځپاڼه کې کالم ولیکي هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي، خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوسته لوسته یا ترافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه جایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوه، یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي، موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پی ولګي، خو بیرته خرڅونو کې بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی، خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي، ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورکړه، حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې چې ته عایدات هم ولرې، ما ته ډیرو خلکو دغه وړاندیز کړی چې یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې، ته بل دې کار وغیره نه په خلاص، خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي، ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي، هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو، هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوي، دغه منفي دودونه او کلتورونه، نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ که داسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره، او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یو ځای کوي، ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي، چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي، چې په څه ډول اندازې بیان کړي؟
صالح صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم، د موږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي، غټ علت سیو هغه د مونږه په اصطلاح محافظه کاری وه، د مونږه بې جوراتي وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده. بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي، هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي، یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي، همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چپ پاتې شوي، که کړي دي ما مخکې لږ درته خو چیرته به یې لیکل کړي، نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي، ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې، چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغرده وغږېږي، باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه غاورېدونکي غوږونه هم شته، د تغییر کیفیت هم د موږ ټولنه لري، همدغه نالوستې ټولنه، همدغه چې خلک د جهالت ټاپې ته وهي، باور وکړئ د ټولو نه د ښه تغییر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده، په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلم، زه په دې دومره ناامنۍ کې په کلو کې اوسېدلم، زه په دې دومره ناامنۍ کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم، ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره، د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکړ، کار هم کړی، ولنټیر خدای خدمتګاري، یعنی په دې معنی چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی، نه مې د این جی او یا موساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼله چې باید خپل هغه د چاپېریال ځوان هم پوه کړم، که پوه نه کړم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې په لغنه په راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغامو ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ ده، دې کې زه لوی سوی یم، اوس دا ټولنه که بده شکل انجماد کې پاتې شي، دا خو دا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی یو څه زړورتیا نه کار واخلي،
ډیر محافظه کاری ونه کی ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راتلای شي باور وکي. یعنی دغه تغییر ز په خپل سترګو باندې وینم. متاسفانه منګ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په آسانه څوک نه کوي. محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبرې ګوره صالح صاحب تا ته بهتر معلومیږي. دغه موضوعاتو باندې زس نن غږیږم. زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا له اوله چې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات دي. زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنی دما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک دما نه متغیر برداشت لري هغه دم ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ داسې خلکو ترمنځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي. خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي. موږ به همدغسې پاتې یوسو.
بلې استانیزه صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست. د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي. د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده. څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي. لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلي. یعنې که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سي ما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده